پیښور کې سهار 10 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام حجرا درورو پیل خبرونه کوو. سر ټکی د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګولې. په بنو کې په جرا جلا پیخو کې پولیس او هم وسلوال وجل شوي او د افغان کډوالو عالي شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو په زور خپل هیواد ته د ستنولو پالیسي ترک کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګولې ده. د خبر په امرام شاه کې پوزي چارواکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي بیګا مشالډو تکړه او زیاته کړی ده چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پوري وي. د چارواکو په خبره له سیدګی امنیتي پوسټ څخه تر د تخیلو او داراز لغلام خان تر رزمکه پورې ټول لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به د تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو زیاته کړی چې کرفیو د پوزي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په ایدکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته ګرزبندیز لګول شو. په تیرو وختونو کې هم په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګېده خو تر ضرب عزم نومې پوځي عملیات وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځایي خلک وایي چې د ایدکو تر ځانمرګي برید وروسته په هغه سیمه کې وار بیا کرفیوګانې لګې. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیری په ډزو وژلې او بلې ژوبل کړی دی. بلخوا هم پرون په بنو کې ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي په یوې کاروایۍ کې دوه وسلوال او یو عام وګړی وژلې دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیری په شیندی اډه کې هغه مهال په ډزو وواژه چې هغه ډیوټی ته پر لاره و. دا پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لائنز کې وشوه چې ورته د ځایي پولیس چارواکو تر څنګ د ضلع انتظامی افسران هم ورغلي ول. په بیان کې زیاته شوي چې وروسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایي وکړه او دوی ورڅخه ووژل. پولیسو نه دي ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. ځایي خلکو مشالو ته ویلي چې پولیسو د کاروایي پر مهال یو عام ځایي کس پر ډز لګېدلې او ووژل شو. د پولیسو په بیان کې زیاته شوي چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې شوې چېرته چې وسلوالو د سی ټی ډي پولیسو پر یو سرتیری ډزې کړي او هغه یې ژوبل کړی دی. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد یې ګډ هدفي عملیات روان دي. د تورخم دروازې خلاصولو په مخه پرون د چې د مارچ 18 واده پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم کې شالید حوالی په مخه خبرې وکړي. پرون ماسپخین مهال پاکستان ته تر تنې دورسته جرګې او غړي شاه خالد شینواری مشارډو ته ویل دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوستو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول.
اول اور بندی وشی او پاغذای باندې کار بند شی او پدریم دغه کې با گیټ با کولاوگی افغان جرګی شای مخام پوری وخت یو وختم چې مونږ خپل حکام سره سلا کړو مونږ ټوله جرګا د هیل لرو چې ان شاء الله دغه شخړه شدا دا به حل شي.
خو تر بیگانه وخت پورې د جرګی افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګی وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 20مه تر هغه وروسته وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. د 2021 زیږدیز لاګس میاشت راهیسې چې افغان طالبانو د افغانستان واک ټینګ کړی د تورخم دروازه څو ځلې تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان کډوالو عالي شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغه واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسي ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دی د روانې مارچ میاشتې تر 13مې له پاکستان ووځي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو چارې د یو کال لپاره وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشوره د عمل قابله یوه تګلاره وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د روانې مارچ میاشتې تر 13مې نېټې پورې وخت ورکړی دی چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. کړنو تر هغې وروسته به په زور وایستل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د مارچ پر 14مه په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقوقو ضد وبلله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 افغان کډوال چې اے سی سی کارډونه لري میشتي. او اسرائیلي پوز نن ویلی چې په غزه کې یو شمیر اهداف په نخښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغو حملو کې د لږ تر لږه سلو کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. رویټرز ایجنسی د حماس په حواله لیکلي چې اسرائیلو د بریدونو په کولو نه یوازې د اوربند لوزنامې سره غړونه کړې، بلکې په غزه کې 950 سرغمل اسرائیلیان یې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا په یو بیان کې پر حماس د یرغلمنانو د نه خوشي کولو تور پورې کړی او زیاته کړی ده چې تر دې وروسته به د دې ډلې پر ضد له زیات پوځي قوته کار واخیستل شي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان ویلي، اسرائیل پر غزې تر هوایي حملو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره رابطه کړې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته د تورخم دروازې د خلاصولو په موخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وشوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وشوه چې غړو یې د کشالې د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا شول چې په تورخم کې د مستقل دزبندۍ د مستقل دزبندۍ وشي او دواړه خواوې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په لانجمنو ځایونو کې له نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي. د جرګې د افغان لوري غړو تر پرون ماښام پورې وخت غوښته و چې دا وړاندیزونه به په کابل کې د افغان طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره شریک کوي او بیرته جرګې ته به رپورټ ورکوي، خو تر دې مهاله روښانه نه ده چې طالب چارواکو د وړاندیزونو په ځواب کې څه وویل. تورخم دروازه د فبروري له 28 نیټې راهیسې د هر ډول تګ راتګ او تجارت پر مخ تړل شوې ده. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 18 نیټه ماسپخین مهال افغانستان نه پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننوتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې او اداران هم شامل وو. د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دې په دې راضي کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفر نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دې په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دې بیا د سفارتي اړیکو له لارې هوار کړل شي.
اول اور باندې وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د وجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا بدل شي، ګیټ به کولا وږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه او افغان جرګې ماخامه پورې وخت یو وخت چې مونږ خپل حکام سره سلا کړو. مونږ ټوله جرګه د هیله لرو چې ان شاء الله په دې دریمه نقطه باندې به هم اتفاق رائے راشي او دغه شخړه چې ده دا به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه، او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندېدو سره دواړو خواو ته تجارتي مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر چل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز ده خو کار کول لتلی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا هغه مسله چې هغه واپس کور ته راتلل اختر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي. نو خلک ډیر مسائل کې دی، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفر نقطه کې په نو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو. او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی، خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دواړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې و چې افغان طالبان په صفر نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لور ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جوازه دي. په تورخم صفر نقطه کې د نو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالی لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیلمند دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته اوربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغې واده د افغان کډوالو په زور د ایستلو پالیسي ترک کړي. د شورا مشرانو پرون په پیښور کې خبرې غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال د روانې مارچ میاشتې 23 له پاکستانه ووځي د تطبیق وړ نه ده. دوی وویل که له یوې خوا وخت لږ ورکړل شوی نو له بلې خوا د تورخم دروازه بنده ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم د افغان کډوالو هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د افغان کډوالو عالي شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یوه پالیسي جوړه کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18مه په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دیشتم د مارچ پورې به ACC خلق خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزن نه لري چې په هوا واري لارا او ته تورخم بند ده. هغه خلک چې په خپله خوښه تلل هغوی ته هم لاره بنده ده. نو د دې خلکو نه زموږ دا خواهش دی چې یو خو دوی دا د تورخم لاره خلاصه کړي.
د افغان کډوالو دا غوښتنه د هغې وروستو مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزارت د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ 1.5 وخت ورکړی و چې افغانستان ته دی په خپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي 800,000 د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سیټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو دا خبره خبره کړی ده. نو د هغې وروستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچی هم سبق وایي، کاروبار هم کوي، ټول مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 45 کاله دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سہولتونو سره، د دوی د هسپتالونو سره، د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډېر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچ شړی کوم سیزي نن 15مه ورځ د تورخم هم بند دی، د تر شړلو لار هم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جینکۍ او هلکان دا مهال د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثره شي.
چې کوم ستونزې ده د الکانو جنګو ټول ته ده کوم پلار چې زی دي نه خامخا به الک بمزي جنې بمزي کوم تعلیم چې هغه دلته حاصلېږي التن هغه زمينه مساعده نه ده دغه د تعلیم موضوع ډیره هم ده بل دا چې کوم سړی زهنی تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غو زبردستۍ منوي سل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي موږ دا غواړو چې څنګه چې د 15 کاله پر اخدلې باندې پاکستان افغانانو ته زیور ورکړی دی او د دوی د زونه لګټلې دي باید پر رخصتۍ کې دوی سره ډېر د پر اخدلې نه کار واخلي
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستانه د وستلو مخالفت کړی و هم د مارچ په 14 په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخواني وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزي حکومت او د پوز د چارواکو سره دې دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي
د مشال رادیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجه
سروې
په 2:30 بجو
باډیوي
په 3 بجو
د مشال رادیو بی مجله
په 4:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 5 بجو
پرون د سوات مرکز منګور ته نږدې په فضاګټ سیمه کې د خزو د حقوقو په اړه جوړ یو سیمینار ته وویل شول چې د خیبر پښتونخوا خزي د قوانینو له موجودګۍ سره سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي دا سیمینار د عورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړو چې پکې د صوبې له شپږو ضلعو نه د خزو د حقوقو فعالانو ګډون وکړ د دې سازمان د مشر په خبره دوی ته په تیرو 2 کلونو کې د خزو له حقوقو سره تړلې شاوخوا 300 پیښې رپورټ شوې دي چې په خبرې په اکثرو هغو کې اغیزمنو خوځو ته مرستې رسول شوې دي د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پېښور سوات مردان کوهاټ خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو د ضلع خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ایواجی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې بعضې حل کړي دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته دې تر څنګ نورې مسلې هم لري
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور او لور ته په جایداد کې حصہ بالکل نه ملاويږي دینا علاوه موسره د تعلیم حق نشته ماشومان ته نه ملاويږي چې لږ ډیر تعلیم حاصل کې نواغي تبیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي او بیا د دې چې زاسوره مسلې دي کاغه د دې تعلیم دی کده وراثت کې د حق دی یا په تشدد دی صرف کور کې وشي یا داغي عزت تلاسه شنو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغه دی بیا مخ کې وړی نشي اغه ته دانی پته چې موږ سره قانون چرته کې دی او موږ څنګه اغه ځای ته رسیدي شو کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آی زنانه په کشتم کوم زنانه سره کینو په دی باندې حواله سره موږ خبر وکړو
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقوقو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو د ورسته مشال لري ته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزې د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقوقو په اړه معلومات نشتا
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځم پورې وکړي بیا څنګه ګورنمنت فیسیلیټیز نشته دي په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج د جنکو د پاره او و تاثیر باجوړ دي په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي های سیکنډري سکول نه پکې راشي د درې د جنکو د پاره کالجونه پکې ساشي بیا دغه شان څو قتل وکړي یا دغه کینو پاره کې غسورو ولا چې سیمې سی پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده دا کم د زنانو سره هریسمنت کیږي نو هغه غریبانه دغه هغه کوګ نشي کولې یا چرته چا ته عدالت ته لاړ شي چرته لاړ شي نو عدالت ته لاړ نو بس دغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده چې پولیس نشته دی په ډی آر سی کې زموږ فیمیل نشته دی فیمیل ممبر پکې نشته دی
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسه د خزو د حقوقو لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزې ګرش مې ستونزې لري چې پکې دوی بعضی مسلې په میډیا ښکاره کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځلې هم کوي
وراثت کې خزو ته یې سنې ملاويږي دوی مچ موږ ته مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم مرید و واده ده کله چې جینې کې شپږم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي دا غي تعلیم په منځ کې پاتې شي. تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جنې کې ما مردان کې ډېر تعلیم یافته جنې کې دي خو غي دا دي چې غي ته د جاب پرمیشن بیا نو ورکی.
د پیښور عورت فاونډیشن مشره سایما مونږ رستا مشال ډېر دوول چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیانو ته په سره سره ډول مرستې ورکړي. دغه رنګه 224 نوي کیسونه دوی ته د یادو ضلعو نه رالېږلی شوي چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد، خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول، بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنټ، دغه رنګه د کم عمرۍ ودونه پکې شامل دي. دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي.
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مونږ هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کوو. دې نه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زموږ تر رابطه دي، باقی ادارو سره رابطه دي. ڈسٹرکٹ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې دی مونږ صوبائی سطح باندې جوړو. ولې چې زموږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغې کې لږ کمی راشي او د هغې د پاره چې دلته ښه قانون سازی شوی دا هغې نه د هغې ته فائده ورسي.
خزو د حقوق لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني پالنه د خزو مسلې حل کول لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمبلیانو ته لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې لوړوکي اختر وروسته به د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبره نوموړي وړ مورس په اسلام آباد کې خبري غونډه تکړې او زیاته کړې چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یو بل مخالفه ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مخته وړي. د چارو ځینې شنو کې وایي په مرکزي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې ډیر جوړ نه دي، خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو یو خوله نه دي. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی، د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده، خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري. هغه حکومت ته ګډه اویل او اعلان یو کړ چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي.
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب.
وزیر اعظم ماتا درجماتی تر وختلو دپر ٹیلی فون کولی شی ود دیتا پر انیشی کولی چ قبیلی خلق پجرگو کے سوئی حکومتی ملزمین چ د وظیفونه وستشوی دی خاوی سوئی هغه ته پکاره چ کړه د ملک او د ولست پر هم ماسره تماس ونی سی کړه د مزدورانو او دولتي چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبري وکړي. خلق در پدر دی په ملک اور لگے دل دی، خلق په کورونو لارو قصو جماعتونو او حجرو کې خوندې نه دی، د خاوی پړه د هم کله سوچو کی کنه
کچھ میں غیر محفوظ ہے، اپنے اجر میں غیر محفوظ ہے، ان کا بھی ذرا کوئی سوچے نا.
میں اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چ پدے کی حص شک نشتا چ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب دزمہ کے دا او بخر دا پرا پنہرونو وستلو اختلاف تے، بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پ حکومت کے غڑو تا فنڈونا نہ ور کول کیگی او انتظامی چروا کی دا دوی پخوا نہ ٹکل کیگی، بلکہ مسلم لیگ پسند کے چرتا چ دا پیپل پارٹی حکومت تے دا غشان گلی لری.
چونکہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کرے چې د اختر وروسته به خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګ کې مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو، نو الریډي د پاکستان مسلم لیگ نواز دلې او دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي د غوی ترمنځ خو د وړاندې اختلافات شته نه کېدی چې څه تغیر راشي. خو دا وخت تر ټولو یو غټه فائدہ دا وخت چې کومه حکومت تر لاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په سنسه قسم سموډ کې نه دی، ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګرانه باندې په ټریک لګېدلې ده. د آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لږ غونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کومه دی نه هغه د حکومت او د هغه د اتحادی پیپل پارټي په حق کې دی.
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی یو مطالبه چې هغه دا مخ ته راځي خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا داندې زده دی د جمعیت علما اسلام مطالبه دا ده چې په دغه داندې کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتے جدا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دو سیاسي جماعتونه دا دي چې دا سره سټریټ پاور دی پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن لکه دا دواړه جماعتونه رایوځي کیږي او تحریک چلی نو یقینا جدا به د حکومت لپاره ډېر لوی مشکل وي
د یادونه ورده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پس د تحریک چلولو اعلان کړی دی خو دا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د ممندو او باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي دوی وایي نه یوازې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګیدو له وجې یې کار روزګار خراب شوی بلکې دواړو خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دي له یو بل پرې شوي دي په باجوړ کې د ډیډک په نوم د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي صوبایي حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د لارو خلاصولو ترڅنګ پسیمه کې پرمختیایي پروژې هم عملی کړي شانواز ترغزه رپورټ راکوي
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتل لار باید د تګ را تک دپاره خلاص شي د باجوړ غاخي پاس کاګه پاس لیټي پاس او نو واپس ول د مومندو ګوسړی کنده او انارګی لار شاوخوا 15 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوی دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوی باجوړ کې دغه اپریشن هم شیردل وو چې 2008 کې شو ولی مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی د دغه لارو د بندښت وجې نه یوازې کاروبار ختم شوی بلکې د ولستګ راتکم ختم شوی د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رتول کله چې دغه لارې بندي شوی باجوړ کې کاروبارونه خراب شوی ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده دغه د اړخ مونږ ډیر زیات خوشبینه جلار مونږ ته ډیر ځل تازه شي خصوصا نه او پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست کې کوم د تګ را تک د پاره کو د کاروبار د پاره نه خو زمونږ د مریضانو د پاره ته دې سره به دوه خبرې وشي یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب د په یو بل یو اعتماد وشي او د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي د باجوړ دغه دلته علاج وشي په دغه خبرو د پاره مونږ لګي خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوی نه
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکو ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یک کلی مات کړي ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته ولی نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړی کندو او د انرګي کندو نو په دې باندې به ډیر غټ تجارت کېده ډیر خلک به بدلل راتلل او ډیر سوداګان ډیر مالونه به بدلل راتلل په اتم کلی کې او په کوډا خېلو کې د شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوی په هغه کې به سوداګان خرچې دي هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي په دې کې به وچې برتن او غوړی تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاویدل
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشال ریډیو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوی او بلخوا د امنیت د خراب وجه د وجه هم کاروبارونه کم شوی دي
نو مېن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا براشي د پاکستان مو سره تعلق برابر دي درته بوسه سټ شي او د طالبانو د حکومت دراتلو سره کار الټه شي اوس کو بارډر را کولاوم شي نو د حالات په وجه باندې یو د دوه حکومتونو څاوتری خواله بل نور حالات د سیوی په دی وخت کې زما خل خلک صرف د امن وګړي دي او بارډر باندې نور خاص سیزونونه نشته چې هغه پیراوړي
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبې سیملي غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل کدا غلار اخلاص شي صوبې حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسټم دفترونه او بیا نور چارې شروع کړي او دوی غواړي هم چې دغه غلار اخلاص شي
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسټم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاء الله کمیټمنت دی هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کړو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی زمونږ په لیول باندې انشاءالله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د سهار 9:00 شوې د اوریدونکو سره حجرا 19 پروګرام وړاندې کوو. دا داونه په خبرونه کې چې تاسو په تکراری توګه اورئ، زموږ همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د سیمیلې او شمیر ځوانو فعالانو سره خبرې کړې دي. د هغوی پر ژوند او کار روزګار نو راځئ د خبرونه واورو.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د مشال رادیو د حجره د دیونه خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بدر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاس وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولستونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربزو ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده، ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري، دودو کلتور او عنعنات یو شان دي، خپل منځونو کې اتحاد لري، دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنې ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډېری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي. ان شاء الله تعالی ته تر ډیره مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غې لاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغه کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي، که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډېره پراخه سیمه ده، ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډېره مننه، دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي چې ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزه موږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوی او روښانه ځوانان دي. آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ فایل و د ځوانانو. ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکې کړو. لدی مخکې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ستونزې د ګربزو حکومتي چارواکو، مسؤلینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو، درکې کوو، بل اخره هغه مرجعو ته ولجو چې واقعا دوی مسولیت جوړی کړي چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له ښه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري؟
لومړیو کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګربزو ولسوالۍ ته ښه راغلاس وایو چې ګربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسؤلینو رسوې. پوښتنې ځواب ته به راشم، دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکي لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندې ځي. خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بېلابېلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دا یوه لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا 1000 نفر یا 2000 نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګربز
په ګربزو کې علمی، اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوخیل صاحب، ګربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو، نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 سنتر 40 کلو پورې په علم کې، په هنر کې، د غیب خسلولو کې، هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر ده چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډېره گزاره صدا؟
نو خلص محترم، دلته هم دغه سه وبل زکه زموږ خټول هیواد خدای ما کوي جړی ډاګ دی کنه. نو زموږ په ولسوالۍ کې هم دا چې کاري فرصتونه نشته، اقتصاد هم تر یوه ځایه ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی. هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی، یا حتی لومړی اسنتیاو لکه بازار ته تک چې دی زده کړې د فرادي مشومانو تک دی، هغه هم نشي کولای. خپل موټرونه نه لري، لاغې ځای کرایې زیات دي، په سیمه کې د مکاتب نشتون دی، نو ډیر ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو خوانې روزنه سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خلص محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي. دا چې موږ ټول په ډیرو سختو شرایطو کې تر دغه ځایم ځنونه سوال دي چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي. نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم، د هنر، د تګي دي. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډېرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی، آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان ویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات، نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو چې 1/4 ساده ده. نو له حکومتي چارواکو، مؤسساتو، نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، سو ګربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګربز پراخ او هوار سیمه لري، ښه جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لدې ځایه تیریږي. څه فکر کوئ په کومو برخو کې به دلته پانګونه ګټوره وي؟
الله خیر صاحب، تاسو به هم لیدلی وي ګربزو کې بلابل هغه جوړ شوی دی ګمرک شته د پاکستان سره ګاډه لګېدلې ولسوالۍ ده د تجارت باروړونکي موټر اخوا او دیخوا ځي نو دغه ساحه بهي تجارت ته پنګونې ته برابره ده نو هر څوک چې راشي خط په خو بدو ورځو کې الله خیل صاحب ګربز ډېره مشهور سیمه ده تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي هلته ساتیرای کوي نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي هلته پارکینګ جوړ شي هلته کوم شرکت جوړ شي دکان جوړ شي هر څومره چې د پنګونې واس څوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډېره خاوي او دا به ډېره عالی وي انشاءالله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څرنګه دی؟ طبیعي دی چې د ښه خونیز چاپیریال لپاره ښوونځي د ښوونځي ودانۍ مسلکي ښوونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي. دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول په کار وي مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي ودانۍ شته دي مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی هغه په مناسبه باید موږ نه لرو ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي که یو څوک ښه درس وایي یو ښه انجینر شي یو ښه نقشه بچوي که یو ښه ډاکټر شي د یو مریض ژوند ژغوري که یو ښه پیلوټ شي والوتکه په سام ډول بېولی ورفتر کولی شي حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښه والي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه ورځ زنه دی وی ټولنې دی فرات تر ټولو مهم څه دی نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت واړوند مرجو او مؤسسات او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي لا غوږ غوښتنم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي موږ ډیر ستونزې لرو حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکتبو دی ودانۍ نشټون دی چې دا به هیڅ لوی ستونزه ده نو لومړی خو باید زموږ مکتبو ته یا زموږ هغه کلچ به هیڅ ودانۍ نه لري هغه ته باید مکتب ورسول شي او بیا فغې کې د کتابونو نو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دی هغه باید ورسوي مناسب خوونکې ورولېګل شنو دغه مهم غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي له خلکو سره مخامخېږي حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب دا ډېره مهمه لار ده زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ته ورکوي بلې اداراتو ته یې ورکوي ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دي شوي. الله خیر صاحب تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی دام ټول خراب ده ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارک چې دام مکمل نړېدلی ده اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خوست د ګربزو ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگی دچا دزر لوگی لی دیش کنا ستا دسیلو او توفانو نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستا دچپو چپو سندو نو پنو لے مراد شو سسو لے وارم حسنا چون دخل مستل کو فرشی حسن تا تم جڑ دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش جنا ستا دس گنی اس گنی ما خام لگے دچا دس رو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار قدر تو کی جہان جانم ستاد تو زخل لڑمان توبا قدر تدا لڑمان جانم در تد گیڑ تو زخت شکر زو التش استاد دو زخنو خشاک ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا جس گنی اس گنی ما خام لگے دچا دزر لگے لی دیش کنا
یا ځل بیا د مشال راډیو د حجره دی خبرونه ته چې د خوز د ګربز او لزوان او فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب اوس په خوز کې د سپرلی شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب ته ښه راغلاست او ځنګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پښتنه ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءالله هم دغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له موسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او موسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي، مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارت او موسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. ان شاء الله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ د سړک پر ځای باندې ډېری زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهریالې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی محصول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیات ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عما پوهاوی وکړو، موثره عما پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کومه چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ځای نه کړي، سمدلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکاری او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو، خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جمله نه چې ګربس خپل مباین کې فصلویر قومونه بند وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دې چې هغه جمله نه یم او تاسو نه فره تقریبا دی
څنګه ده هلته کاروبار تاسو ځوانانو ته دومره څه پلاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي د اقتصادی په سفرات باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلجی د خپل گزارافي کې
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار اوریدلی هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
ان سفر د غاغ وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې و اقتصادي بنسټ جوړ کې چې ترڅو په دارتلون کې کې ژوند اوساسي آرام شي
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وه هڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي
الو خیل سے محترم دا چی پوسنی پیڑی کی خود خلکو توجوز دا کڑی تزیات شوی ام دا او خلک خپل دا غواڑی بدون دیدی چی او څوک ورشی کور ته ورته وای چی تاسو مشومان باید خونځی ته لاړ شي اغه څوک چی کولای شي خپل دا سی غواڑی چی باید زموږ مشومان زدا کړي وکړي راتلون کې جوړ کی دا چی خبره می تکراری نشي زموږ با اکثریت لرو سیمو کې لکه دی زیودین طرف ته چی د تنای سرای د پاکستان سره سرحد لري اغه کې زوره سیمه یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي د شمید سیمه ده د مخی کنډو سیمه ده د نری کنډو سیمه ده یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لرې پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهېږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي هغوی ته هم ورځو دا چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه مگر لروی اغه کلو تمبوک زنونه را سو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو یعنی علم دی اوسنی اثر تر ټولو مهم ډال دی نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو ځوانان یې مشران یې تشویق ترڅو خپل مشمان په خونځو کې شامل کړي
نورنواز شاهین صاحب په پای کې کچيري هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریک کړي چې فکر کوي ک عملی شي د دې زائد خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند ور سره وغوړيږي
لو خلص محترم دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی نو دغه غوښتنه به زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو یعنی د غلام خان فرضي کرخه نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی که موږ ته هم جوړ شو ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي تجارت او بزنس به وده وکړي کاري نوښتونه به رامنځته شي نو دا به ډېره مهمه وي که نه دغه ولسوالۍ چې زموږ یوه تفریحي ولسوالۍ هم ده او ګڼ سیلانیان راځي دلته په اکثریت هغو ساحو کې چې سیلانیان وځي اوبه ډېرې ژورې دي هغلته د برمو ویستل د سګانو ویستل چې د ونو د فارم ډېره مهمه ده ځکه موږ پلان او فکر دغه وو چې پاغو سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو مټک شي نورې ونې شي نورې ونې شي خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دي اوبه نشتون دی نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو بند جوړ کړي نو یو کوچنی بند موږ ته جوړ کړي او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده د دولت لپاره دا هم باید وکړي
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې موږ د دې خپرونې له محتوا سره سم دا مسئله د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کېښودی نوموړی یې په ځواب کې داسې وویل
لله الحمد د خوستو په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دیهات کلو پراختیا ریاست لخوا سروېګونې شوي دي او بعضو ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او چې د کوم فی الحال په ګربز ولسوالۍ کې چې د خلکو لخوا چې مقصد د کومه سرک یا کومې لارې جوړېږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو اف ای نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالۍ کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار ونه اخلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوڅې همداشانو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شوي وي هغه سپکو خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې موږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریکې شوي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، مدارس شته او پلونه شته. هغه ضرورتونه چې د خلکو په داسهو کې دي الحمدلله موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. انشاءالله پابند کار روان ده او مختلفو ادارات سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي. د بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې موږ انکشافي پروژې زیات کړو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپېته پروژې مقصد سروې شوي دي چې ما کې د واش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دا سرکونه ورکې دي. انشاءالله دې ته امید شته ده چې د به د لنډ وخت کې د فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
درنو اوریدونکو، زموږ د حجرې خپرونه چې د افغانستان د خوست د ګربز ولسوالۍ له یو شمېر ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله ده خوښه شوې به مو وي. تر یوې بلې داسې خپرونې له تاسو اجازه اخلو او د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. خې چارې
کلکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا زرد کلکانی کا
مشال ریڈیو دا.